پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. ولسمشر غنی به د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې له وسلولو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي. دا راپور د خپرونې په پیل کې اوریدلی سئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. دا خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچېږي. ولسمشر ایمانی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په سویس کې د اقتصادي غونډې په نړیوال اقتصادي غونډې کې له طالبانو سره د سولې خبرو په اړه هم وینا وکړي. د افغانستان ولسي جرګې د 1499 مالیکال ملي بودیجه د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. او د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې د دې هیواد په 1400 ولایتونو کې 440 کسان د تنفسي ناروغیو په ویروس اخته شوي دي. د خبرونو تفصیل. ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی په سویس کې په نړیوال اقتصادي غونډې کې د طالبانو سره د سولې خبرو په اړه هم وینا وکړه. د ولسمشر غنی مرستیال وایند دوا خان مینپال وایي چې ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره له طرحګرۍ سره پر مبارزې هم خبرې اترې ولري. نوموړی وایي
مشر به هلته د دې ناستې ګډونوال د تروریزم سره مبارزه، تروریزم د یو جدید توګه باندې مطرح دی په سیمه او په نړۍ کې. له دې سره پر مبارزه باندې به هم د هیوادونو له مشرانو او د دې ناستې له ګډونوالو سره خبرې وکړي. همدارنګه د سولې په برخه کې چې د سیمې همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډېره مهمه ده، له دې همکاري د راجلبول لپاره به هم ولسمشران تاسو
په دې نړیوالې اقتصادي غونډې کې چې د سویس په داوس ښار کې کېږي د نړۍ د 112 هیوادونو مشران او نږدې 3000 استازي ګډون پکې کوي. د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالي کال د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. د 1499 مالي کال ملي بودیجه په ټول کې 428 میلیارد افغانۍ ده چې په دې کې 209 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه او 109 میلیارد عادي بودیجه جوړوي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. د افغانستان د بهرنیو چارو نوې سرپرست وزیر محمد هارون چخنسوري ویلي چې په دې وزارت کې به د اصلاحاتو اجنډا مخته وړي. هغه د خبره په ټویټر باندې کړې ده. چخنسوري چې تر دې مخکې په څو مهمو څوکیو دندې ترسره کړې دي، پرون د ولسمشر غنی لخوا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او سیاسي معین په توګه وګمارل سو. چخنسوري په خپل ټویټ کې د بهرنیو چارو پخوانی سرپرست وزیر ادریس زمان ستایلی چې په خبره یې په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لپاره بنسټ پوخ کړ. ادریس زمان د 2018 سم کال په اکتوبر کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال سو او د 2019 کال په اکتوبر کې د صلاح الدین رباني تر استعفا وروسته د دغه وزارت سرپرستی ورلغړې سو. زمان په خپل سرپرستی کې د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د اصلاحاتو طرحې جوړې کړې او په مهمو کور دننه او بهرنیو ډیپلوماټیکو څوکیو کې ځینې تغیرات راوستي وو. اجرائیه رئیس عبدالله چې ولسمشر سره په ګډه ملي یووالي حکومت مخته وړي، ورمو ورځ د ولسمشر لخوا د ځینو نورو ګمارونو په اړه انتقاد کړی وو او ویلي وو چې خپل سری ګمارنې به هیواد د بې ثباتۍ له خطر سره مخامخ کړي. زموږ اخلاصه د راډیو ری د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د محاکمې رسمي بهیر پرون پیل سو. ترامپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه یې استیزا کوي. په پرونی جلسه کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات سناتورانو د قواعدو، مقرراتو او نور مسلو په اړه یو بل سره لفظي شخړې وکړه. د سنا د اکثریت مشر مچ مکانل په سنا جرګه کې د محاکمې بهیر عادلانه او په استازو جرګه کې چې اکثریت ډیموکراتان دي لمړنۍ پروسه غیر منصفانه وبلله. هغه وویل چې د ولسمشر ډونالد ترامپ وکیلانو بلاخره وخت پیدا کړ چې خپل دفاعي وړاندې کړي. په سنا کې د ډیموکراتانو د اقلیت مشر چاک شومر بیا وویل چې کوم اصول چې مکانل اعلان کړل چالبازی او د ترامپ د ساتنې لپاره یو پوشش دی. هغه د جمهوري غوښتونکو لخوا د استیزا په پرونی بهیر کې طرح ملي شرم وبله. د امریکا د ولسمشر د محاکمې بهیر به له یکشنبه پرته د اونۍ شپږ ورځې روان وي. د امریکا استازو جرګې ولسمشر ډونالد ترامپ له واک څخه په ناوړه استفادې او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړ او دغه د استیزا دوسیه سنا ته واستوله. او د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې 440 کسان د تنفسي ناروغۍ په ویروس اخته سوي دي. تر دې دمه د 9 تنو د وژل کېدو راپور ورکړل سوی دی. یو چینایي چارواکی وویل چې د تنفسي ناروغۍ او د دغه زیرون کې نوی ویروس د خوریدو مخنیوي ځکه روغتیا پالو ستونزمن دی چې دا ویروس د چاپیریال او بدلونونو په وړاندې مقاومت کولی سي. لومړی د دې ویروس د خوریدو راپور په دسمبر میاشت کې له ووهان ولایت څخه ورکړل سو. دا ویروس ډاکټران وایي چې شای انسانانو ته په دې ویروس د ککړو سمندري خوړو یا ژوبڼ له لارې ناروغي انتقال سوې وي. امریکایي چارواکو ویلي دي یو سړی چې د جنوري په 15مه د چین له واهان څخه د امریکا واشنګټن ته ستون سوی و د سیاتل ښار ته نږدې په یوه روغتون کې بسترې سوی. د دغه بسترې کس وضعیت ښه بلل سوی دی. په تایلند، جاپان، تایوان او سویلي کوریا کې د دغه نوي تنفسي ویروس تازه پیښې راپور سوي دي. روغتیا نړیوال سازمان نن یوه بیړنۍ غونډه کوي او دا وځي کوي چې آیا په چین کې د نوې ویروس خپرېدل یو نړیوال روغتي بیړنۍ حالت دی که څنګه. د خبرونو پای
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 6 دقیقې سوې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهور ریاست وی ولسمشر غنی به د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي.
د سولې په برخه کې چې د سیمه همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډېره مهمه ده. د دې همکاري د راجلبول لپاره به هم ولسمشر تاسو
د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دغه ډول نړیوالو غونډه کې د افغان حکومت ګډون مهم ګڼي.
مهمه ده چې منګا نړیوال اجماع ولرو د افغانستان د صلح لپاره ځکه دلته د افغانستان په مسایلو کې نړیواله ټولنه دخیله ده.
دا هم ورې چې د افغانستان ولسی جرګې د 1399 مریض کال ملي بودیجه طرحه تصویب کړه. د امریکا د ولسمشر ټرمپ د استیزا پر موضوع هم په دې خبرونه کې راپور اوریدل سي چې د دوړو ګوندونو په لفظي شخړې سره دغه پروسه پیل شو. د خبرونه په دویمه نیمه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. جمهور ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په نړیوال اقتصادي غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي. د ولسمشر غنی د ویان دفتر وایي چې ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره له ترهګرۍ سره پر مبارزې هم بحث وکړي. نړیوال اقتصادي غونډه پرون د سویس په داوس ښار کې پیل شوه. امید ظاهر مل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
له طالبانو سره د سولې خبري او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه دوه موضوعات دي چې تمه ده ولسمشر غنی د اقتصاد نړیوال اجماع ناست کی د وینا او د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره په لیدنه کې مطرح کړي. نن د سویس په داوس ښار کې د جوړیدونکو د غونډې لومړۍ ورځ ده. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر به په دې ناست کې د ګډون وینا سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره هم لیدکاته ولري.
مشر به هلته د دې ناستې ګډونوال د تروریزم سره مبارزه تروریزم اوس د یو جدید په توګه باندې مطرح دی په سیمه او په نړۍ کې. له دې سره پر مبارزه باندې به هم د هیوادونو له مشرانو د دې ناستې له ګډونوالو سره خبرې وکړي. همدارنګه د سولې په برخه کې چې د سیمه همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډېره مهمه ده. د دې همکاري د راجلبول لپاره به هم ولسمشران تاسو
د خغلی مینپال قوله ولسمشر به په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې شته ستونزې او خنډونو ته هم اشاره وکړي او په افغانستان کې به د پانګونې لپاره د ګډون کوونکو هیوادونو د همکارۍ د جذب خبره هم یاد شي. د اقتصاد نړیوال مجمع ناسته چې د نړۍ یو سل ولس هیوادونو مشان او نږدې 3000 استازي پکې ګډون کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر او پاکستان هم ګډونوال دي. د دې غونډې لپاره وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره کتلي او په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړي. په دې لیدنه کې د پاکستان لومړي وزیر ویلي هیواد له امریکا سره د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې یو دریز لري. هغه زیاته کړي امریکا او پاکستان افغانستان کې سولې او منظم لیږد لپاره لیوالتیا لري. عمران خان همدا ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر خبرو ټینګار کړی دی. البته دی وای دا مسله افغانستان د ځکه امریکا او پاکستان یې اندیښمن کړی دی. لنی کمرغه چې موږ ورته یو نظر لرو موږ دواړه هلته لسول سره لیوالتیا لرو. د غرض طالبان او افغان حکومت ترمنځ د خبرو لاره منظم لیک تلیوالیو. د افغانستان د سولې په اړه د موضوعات داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي، خو طالبانو د دې خبرو وړاندې ویلي د روانو خبرو اصلي موضوع یوازې د هوکړې د لاسلیک پر څرنګوالي راڅرخي. خو د افغانستان حکومت که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک هرکلی کوي، خو اندېښنه ښیي چې له دې خبرو افغانستان سنډ ته شوی دی. بله سالی صاحب،
ډیر مننه. د امید ظاهر مل په راپور کې مو وردل چې جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی به په نړیوال اقتصادي غونډه کې چې د سویس په داوس ښار کې کیږي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي. د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دغه نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د ګډون خبر مهم ګڼي. دوی وایي چې له فرصتونو باید ګټه واخیستل سي او د کانفرنس په څنډه کې د نړۍ مشرانو ته د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پراخې ونډې اخیستنې او د افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې بلنه ورکول سي. پر دې موضوع د کابل پوهنتون له استاد محمد هاشم امین سره اکرام الله اکرام مرکه کړي.
د افغانستان په صلح کې نه یوازې دا چې د افغانستان صلح یو داخلي مسله ده افغانستان دا، بلکې دا په سیمه ایزه کچه همدارنګه په نړیواله سطحه باندې ډیره مهمه ده چې موږ نړیواله اجماع ولرو د افغانستان د صلح لپاره، ځکه دلته د افغانستان په مسایلو کې نړیواله ټولنه دخیله ده. د امریکا او ملل متحد او چین او روسیا او نور هغه هیوادونه چې هغه موږ سره ګاونډیان دي او یا پکې حضور لري او یا په افغانستان کې نظامی او سیاسي لحاظ حضور لري، نو دوی زموږ د هیواد په صلح کې په دې مسایلو کې موثریت لري په ټولو برخو کې. نو د ولسمشر لیدنې کتنې په همدې بنا باندې دي چې د افغانستان دپاره یعنی د صلح لپاره ډېر اړینه ده چې د افغانستان ولسمشر نړیوال اجماع ته ژمن دی او غواړي چې په افغانستان کې یو دایمي صلح راشي.
امین صاحب، راپورونه دا موجود دي چې 13 ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم کتلی دي او د افغانستان د سولې په اړه باندې بحث کړی دی. دواغه هیوادونه چې د افغانستان په سولې کې ویل کېږي داسې چې مهم رول لري، د دوی خبرې د افغانستان د سولې په اړه باندې څومره مهمې بلل کېدلی شي؟
خبر ده چې د افغانستان په صلح کې په لومړی درجه کې چې کوم داخل مملکت د نړیواله سطح امریکا او په سیمه ایزه کچه د پاکستان ده، نو د دوی دواړو توافق د افغانستان په صلح باندې دا ډېر زیات خوشبخته چېرته په وقت کې دوی ژمن وي او د افغانستان صلح لپاره، نو حتما به انشاءالله په افغانستان کې د صلح لپاره خوشباوري خوشبيني رامنځته کیږي د دوی په ژمنتیا باندې او د دوی په اقداماتو باندې.
فکر کوي چې پاکستان اوس بل اخره په دې برخه کې غواړي صادقانه همکاري وکړي، ځکه افغان حکومت لا هم د پاکستان په ټوله کې د غونډې هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان په نیت باندې شک لري.
او په اوس وخت کې د پاکستان ژمنتیا د افغانستان صلح لپاره دا د خپل د پاکستان یو مجبور هم بللی شو په ځانګړي ډول، مثلا د افغانستان حکومت ته خصوصا د ولسمشر غنی په دې وروستیو اقداماتو چې 15 کلونو کې تر سره کړل، یعنی د پاکستان هغه اقتصادي بازار په افغانستان کې د سطح تراوس د دوی هغه پولي واحد په افغانستان په ځینو ولایتونو کې چې حتی د چلخ په سطح باندې و هغه بيخي صفر شو، او همدارنګه د امریکای د خوانه مثال طالبانو ته یو رسمیت د قطر د دفتر رسمیت او د غوي رواني خبري اترې پاکستان دې ته خپل اوس مجبور دي او چې دوی به دغه د افغانستان د صلح لپاره خامخا اقدامات کوي او دوی به دغه خپل سیاست د افغانستان په هغه په طرف کې بدلی او دوی به خپل ګټي بل اخر دی وبل لار نه بخامخه راځي چې کوم وسه پوری په جنگ کې دی ګټي خپل افغانستان کې خوندې کړي دي مجبور دي چې نو وروسته افغانستان په صلح کې خپل ولایت.
د کابل پوهنتون استاد محمد هاشم امین ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي ساپي خبري.
د
د 1999 مالی کال ملي بودیجې طرح نن د ولسی جرګې له لوري تصویب شو. د 1999 مالی کال ملي بودیجې په ټوله کې 328 میلیارد افغانۍ ده، چې په دې کې 298 میلیارد افغانۍ پرختیایي بودیجې ده او 198 میلیارد عادي بودیجې جوړوي. د دې ترڅنګ 68 میلیارد افغانۍ اختیاري او 15 میلیارد افغانۍ غیر اختیاري بودیجې په پام کې نیول شوې ده. تر دې وړاندې د ولسی جرګې غړي انتقاد کړی و چې دغه بودیجه متوازنه نه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي ټینګار کوي چې د پاکستان له سویلي ساحل ګوادر بندر له لارې سوداګرۍ او پانګونې ته زمینه برابره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی بیان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګوادر بندر له لارې د سوداګریزو تړونونو د زیاتېدو لپاره باید غور وشي.
ګوادر باید قراردادهای داشته باشیم د ایراستا و دوج زمینه سرمایه گذاری های افغان ها مساعد شود.
چین غواړي د دې بندر له لارې خپل مالونه منځنۍ آسیا ته ولېږدوي، چې د سوداګرۍ خونی په وینا په دې تړاو باید مذاکرات وشي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان له سویلي ساحل ګوادر بندر له لارې د چین لومړنۍ محموله افغانستان ته ورسېده. د ګوادر بندر د پاکستان سویلي ساحل ته څېرمه جوړ شوی، چې د افغانستان سویلي ولایتونو ته نږدې واټن لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ نوي پوله، یوه اروپایي یورو پنځه اتیا افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ نه نوي افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ اتیا پوله، زر هندي روپۍ یو زرو نوي افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه څلور اتیا افغانۍ.
او سمه یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیضاح بهیر د دوړو ګوندونو د لفظي نندرویو په منځ کې پایل سو. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې استیضاح کیږي. عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اول که د نور جزئیاتو ترڅنګ دا ووایست چې د دوړو ګوندونو ترمنځ د نندرۍ پر څه دي؟
مننه صالح صاحب. اول به دا ووایم چې د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیضاح رسمي بهیر پیرون پیل شو. لکه څنګه چې تاسو ویل، ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه یې استیضاح کوي. په پرونۍ غونډه کې جمهوري پالو او دیموکرات سناتورانو د قواعدو، مقرراتو او نورو مسئلو پر سر له یو بل سره لفظي ناندرۍ وکړې. د سنا د اکثریت مشر میچ مکانل پرونۍ غونډه پیل کړه. هغه په سنا جرګه کې د محکمې بهیر عادلانه او په استازو جرګه کې چې اکثریت دیموکراتان دي، لومړنۍ پروسه غیر منصفانه وبلله. د وبل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ وکیلانو بل اخره وخت پیدا کړ چې خپل دفاع وړاندې کړي.
Today we will consider and pass an organizing resolution.
دا وی نن به موږ یو لارښودونکی پریکړه لیک په پام کې ونیسو، تصویب به وکړو چې په اساس به د محاکمې لومړی بهیر جوړ شي. دا لومړنی کار به زموږ هیواد ته یو وختي سیګنال ورکړي چې آیا دا سنا لا هم زموږ اصلي اهداف ته خدمت کولی شي، آیا موږ لا هم په دې برلاسي یو چې انصاف، بې پریتوب او تاریخي مخینه ته د ورځنیو ګوندي شور او حلو ځلو په نسبت لومړیتوب ورکړو. په سنا جرګه کې د دیموکراتانو د اقلیت مشر چاک شومر بیا وویل کوم اصول چې مکانل اعلان کړل چلبازی او د ټرمپ د ساتنې لپاره یوه پلمه ده. هغه د جمهوری پالو لخوا د استیضاح په پرونی بهیر کې وړاندیزونه ملي شرم وبلل.
The Republican leader will offer an organizing resolution that outlines his
plan. دای وای د جمهوری غشتونکو مشر اشاره البته په سناجرګه کې مکانل ته و د محاکمې د بهیر لپاره به داسې یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې د هغه، یعنی ولسمشر ډونالد ټرمپ، پلان ښکار کړي. د هغه پلان، یعنی د ولسمشر ډونالد ټرمپ، دا کاملا د هغه د ملاتړ لپاره ده. اوس ټول پوهیږي چې د مکانل قواعد داسې ښکاري چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا ډیزاین شوی وي.
بله، څروان صاحب، د استیضاح یا د محاکمې دغه بهیر به څومره وخت دوام کوي؟
د امریکا د ولسمشر د محاکمه یا سیزا بهیر به ل یک شنبه پرته چې رخصتی ده د اونۍ شپږ ورځې روان وي. د دې محاکمه مشر به د امریکا د سترې محکمې رئیس جان رابرټس کوي. د مشرانو جرګې ټول سل غړي به د منصفه پلاوي په توګه او د استازو جرګې یو وکسیز منتخب پلاوی د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالو انو په توګه رول لوبوي.
او دا راته وایست چې ترامپ ولې استیزا کیږي، پر د څه تورونه پوری دي چې د استیزا دغه بهیر پیل شوی؟
دا مهمه او اساسي پوښتنه ده. سنا وروسته له هغه د ولسمشر ډانلډ ترامپ استیزا پیل کړه چې د امریکا استازو جرګې ولسمشر ډانلډ ترامپ له واک څخه په ناوړه استفادې او د کانګرس په مخ کې د خندونو په ایجادولو تورن کړه او د هغه د استیزا دوسیه سنا جرګې ته واستوله. په ترامپ دا تورونه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره د هغه د یوې ټلیفوني مکالمې په تړاو دي. په ترامپ تور دی چې په زیلینسکی فشار راوړی څو د خپل سیاسي سیال جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنې وکړي. بایدن او زوی هانټر بایدن په اوکراین کې د انرژي په سکتور کې څه وخت کار کړی دی. جو بایدن د امریکا د 2000 میلادي کال د ولسمشۍ پر ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند د ترامپ یو اصلي سیال بلل کیږي.
ډېر مننه له اسمت سروان څخه مو وردل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر د دوړو ګوندونو د لفظي نندرویو په منځ کې پیل شو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالي کال ملي بودیجه طرحه تصویب کړه. دا د 1499 مالي کال ملي بودیجه په ټوله کې 423 میلیارد افغانۍ ده. نور جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو.
بله سالی صاحب، له یوګد بحث وروسته تقریبا د یوې میاشتې بحث وروسته نن ولسی جرګې د رایو په اکثریت باندې د 1499 مالی کال بودیجه تصویب کړله. دغه بودیجه چې 423 میلیارد افغانۍ کېږي، په دې کې 290 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده او 109 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. د ولسی جرګې رئیس د بودیجې تصویب په اړه په عمومي غونډه کې وویل
مسوده بودیجه ملی سال 1399 428 میلیارد و 380 میلیون و 153 هزار افغانی، بودیجه عادی و 139 میلیارد و 279 میلیون افغانی بودیجه انکشافی می باشد. بخوابش پولیس موافق کارت سر مخالف کارت سر باکثریت آرا تایید شد.
بلد سالی صاحب، یو شمیر وکیلانو د بودیجې په ملي سند باندې انتقاد لاره دوی ویل چې په دغه کې توازن په پام کې نه دی نیول سوی. بعضې ولایتونو همدارنګ ځانګړي وکیلانو لپاره له 10 تر 15 بودیجې په پام کې نیول سوی. ځینې ولایتونه ځینې وکیلان چې دوی د حق غوښتنه کوله وایي موږ ته پکې پام نه ده سوی. د مالی بودیجې کمیسیون رئیس وویل چې د بودیجې د توازن په اړه باندې شاوخوا 100 مکتوبونه مالی وزارت ته لیږلي دي او مالی وزارت سره په همغږي دا چمتو کړی ده. بلخو د افغانستان د مالی وزارت د بودیجې له تصویب نه هرکلی کوي او وایي چې په دې تصویب سره به دوی په کارونو کې چټکتیا راسي. د افغانستان د مالی وزارت ویان مسجدی په دې اړه وویل
تشکر میکنم از پارلمان افغانستان که بودیجه را تصویب کردن. یک کار نیک شد چون ما انشالله با پروژه های انکشافی خود به وقت شروع کرده میتونیم و امسال هم مثل سال گذشته کوشش میکنیم که بودجه انکشافی ما با 1% بسیار بلند مصرف شد و الحمدلله با پرداخت مشکلات معاشات هم روبرو نمیشیم. پس کار بسیار خوب و به وقت شد.
سالی صاحب، به ټاکل سوی و چې نن د دې بودیجې په اړه باندې د مالی بودیجې کمیسیون غړي همدارنګه د مالی وزارت چارواکي وکیلانو ته معلومات ورکړي، خو د یو شمېر وکیلانو له مخالفت سره مخامخ شول. بل اخره پریکړه په دې وسوه چې بودیجه یا رد یا تایید کړي، خو کله چې بودیجې کې رای ته وړاندې سوله نو د تایید رای واخیستله. سالی صاحب،
ډېره مننه د رحمت الله افغان په راپور کې مو وردل چې د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالي کال د بودیجې طرحه تصویب کړله. پر دې طرحې ځینو وکیلانو انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې انډول په پام کې نه دی پکې نیول سوی. راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو. اوس مله ناجی سپی څخه د اورو چینن په کابل کې ورسپانو کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې.
هیواد ورسپانې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو سرنګوالي په اړه سرمقاله لیکلې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي په قطر کې د سولې په پلمه دا ځل طالبانو د ناټو له عمومي قومندان سکاټ میلر او خلیلزاد سره لیدلي او له بلې خوا داسې انګیرل کیږي چې ګنې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون په افغانستان کې د امریکا لپاره د طالبانو لخوا د یوې اډې د نه ورکولو له امله ځنډول شوی. خو سرمقاله لیکونکي بیا ټینګار کړی چې په دغو خبرو اترو کې افغان حکومت ګوښې ته شوی او باید په دغو منډو تړلو کې ورخکیل شي او چاته د اجازه ور نه کړي چې د هیواد پر برخلیک تصمیم ونیسي او یا د طالب ډلې سره پر مهمو تصامیمو پریکړې وشي. د سرمقاله لیکونکي په باور له دې پرته به د سولې تر نامه لاندې پټې معاملې هیڅ د سولې لپاره کومه پایله ور نه کړي. ملي ارمان ورسپانې د عبدالحمید مبارز یوه مقاله خپره کړې چې لیکلي کچېرې خلیلزاد د طالبانو له اسلامي امارت سره هوکړه لاسلیک کړي دا به د افغانستان لپاره یو لوی خیانت وي. وړاندې داسې اندېښنه مطرح شوې چې د خلیلزاد او طالبانو له اړیکو داسې انګیرل کیږي چې د پردې تر شا ځینې پټې معاملې شوې نو ځکه د توافق متن تر نن ورځې پټ ساتل شوی. د ملي ارمان ورځپاڼې په دغه څېړنیزه مقاله کې راغلي ملا عبدالغنی برادر چې 8 کاله د پاکستان په زندان کې ساتل کېده نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره داسې نږدې اړیکې پالي چې فکر کېږي له کلونو راهیسې سره ملګرتیا لري. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو پر بنسټ داسې ویل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي چې طالبان هڅه کوي دا هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ چې د ځینو هیوادونو استازي هم حضور ولري په تشریفاتي ډول لاسلیک کړي. د دې مقالې په وروستۍ برخه کې راغلي کچېرې امریکا له طالبانو سره دا هوکړه لاسلیک کړي دا به په افغانستان کې د دوو حکومتونو یعنی د طالبانو اسلامي امارت او د افغانستان اسلامي جمهوریت په رسمیت پیژندلو سره د افغانستان د تجزیه په معنا وي. او ویسا ورسپانی بیا پر حکومت نیوکی کړي چې په قطر کې د سولې لرمسته شوی فرصت څخه سمه ګټه نشي اخیستی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي سره له دې چې د سولې دغه خبرې اترې سل په سلو کې ډاډمن بهیر نه دی خو په هر صورت یو فرصت دی او کچیرې افغانان په ګډه له دې فرصت څخه ګټه واخلي د سولې تمه ترې کېدای شي. د سرمقالې په پای کې ټینګار شوی چې افغانان باید یو واحد او پیاوړی دریز ولري تر سو د سولې لپاره ترې ګټه واخیستل شي.
د لغمن له علي شنګ ولسوالۍ څخه خپلواک صافي په خپل سیمیز کلی کلی ولسمشر غنی باید د سویس په غونډه کې د پاکستان دوه مخي نړیوالو ته ښکاره کړی او نړیوالو ته دی وایي چې د افغانستان د سولې په وړاندې ستر خنډ د پاکستان استخباراتي شبکه ده. جعفری لیکلي چې پاکستان د افغانانو د پاره د سولې نارې وهي خو له بلې خوا بریدونه هم تنظیموي. عبدالمتین مصور فاریاب څخه لیکلي خدای دې وکړي چې د طالبانو په زړونو کې نور رحم راسي او اوربند وکړي. او بشری حبیب زی لازري لیکلي چې که خدای کول دا وربا افغانستان ته سوله راځي.
ستاسو لا پیغامونو
ارمانم اولاد کندار ولایت میوان ولسوالی وہ شہدوں کے فی الحال کو میوان ولسوالی کی میں وہ تم اس بتایا تھا فی الحال برحال ہے ہم عمر صداقت بول نہیں تو مشین نہ جڑا کول سے عمر ماشا تاغ غٹو خپل کو د مندانان وو اندرین وو دغه په غټه وکړي چې په غټه کې مو څه واغرو تر باندې وای چې د مالکان یې ساتونه کیږي مالکان سمبان دي ستر د وړي باندې تدې نه شي دغه دې به ماشونه چې په مور باندې کور پسې په دلو نه پسې دي د خدای په خدای رانی چې ور مو څه وکړو چې شو خو چې شوارو. سلام علیکم
رحمت اند لوګر ولې تاسو د سوالې ته روزانه روزانه دې از د سوالې کې دې نو ګرو کلی کې یو پروژه شروع شوی او دې پروژه چې دا کارونه په نیو کې پاتې دي او ډېر هغه وخت وو چې کارونه نه کېږي روزانه هم تاسو دا هیله دې چې راپور لرول چې راپور تر وخت ونه سي او سلام په زادې راډو زنده باد.
سلام خبرې کوم د غزنی ولایت د مکر ولسوالۍ چې دا شان میان ډېر سره ګران اسو دا غریبانو خلکو ته باید دا خلک وګوري غوړي و دا وړو شان ټول ګران دي. د خدای په امان.
زه حمید الله د هلمند ولایت څخه تاسو ته تماس کوم چې کله کندهار ته پر لار روان یم. نو پر لار روانو د هلمند څخه چې راووس ته ان شاء الله ولا د کومه کندهار پوسټه کې دغه پوسټه کې چې کوم پولیس کې لویان موټران خو چرګردي راګردي ټول خاط موټر راګردي او کوچنی موټر والا هم نه پرېږدي. چا ته کوشش کوي پیسې واخلي په یو او بل باندې څو د تذکرې په نامه زیری او چا ته وایي موټر اسناد به دې مونږ کې چې بیخي اکثره د کوچنی موټر چې د اسناد نه لري او دوی دا غسی اوس کې چې واځ خپل پیسې وشکي او یا تیل ځینې غواړي. نو هله لرم د لوړ ورګانو څخه د زول ژغواوري او یو تل لا تاسو ورته وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به په سویس کې په اقتصادي غونډه کې د طالبانو سره د سولې خبرو په اړه هم وینا وکړه. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال وایم د وخان مینپال وایي چې ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له مشانو سره له ترهګرۍ سره پر مبارزې هم خبرې اترې ولري. د په سویس کې د اقتصاد نړیوال اقتصادي غونډې چې د سویس په داووس ښار کې جوړیږي پکې د نړۍ د 1300 هیوادونو مشانه او نږدې 3000 استازي ګډون کوي. د افغانستان ولسی جرګې د 1409 نویم مالی کال د ملي بودیجې طرحه تاسو کړه. د 1409 نویم مالی کال ملي بودیجه په ټوله کې 328 میلیارد افغانۍ ده چې په دې کې 209 اتیا میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه او 109 میلیارد عادي بودیجه جوړوي. د روزګان سیمه ییز چارواکي وايي په دې ولایت کې د طالبانو د تیر شپې په ډلې زبریدونکو کې 15 پولیس وژل شوي دي. د روزګان د چنارتو ولسوال فیض محمد حنیفي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونکو تیر شپه د همدې ولسوالۍ د بالاحصار پر پوستو شوي دي او په دې پیښه کې یو بل پولیس ټپیان شوی دی. ښاغلی حنیفي وویل چې د بریدونکو بیرته په شاته تمول شوي دي او وسلوالو طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې اېدا کوي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د محاکمې رسمي بهیر پرون پیل شوی دی. په پرونی جلسه کې جمهور غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د قواعد او مقررات او نورو مسلو په اړه له بل سره لفظي شخړې وکړې او د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې د دې هیواد په 13 ولایتونو کې 340 کسان د تنفسي ناروغۍ په ویروس اخته شوي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل آزادی رادیو واورید. لدی سره د آزادی رادیو وسنۍ خبرونه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلي ومني. زه محمد ایاز ترنک یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار اداره وایي د نشه یي موادو قاچاقونکي تر طالبانو غښتلي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په خوست ولایت کې یو تن د څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د خوست ولایت امنیه قومندان